نه مخامخ شمه د یار د سپین بارخو لمر ته، نه مخامخ شمه د یار د سپین بارخو لمر ته، نه په سایه کې د خواره واره اوربل روان یم. او درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکارېږي، درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکارېږي، او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غل روان یم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو، د اجل احمدزی شعر د دوی په شخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړي دي، پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړي دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، ما خپلو زخمونو باندې غنې خورې کړي دي. بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول، بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول، بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړي دي، نخکاریږي سرک د محبت د چا په زړونو کې، نخکاریږي سرک د محبت د چا په زړونو کې، هسې په ډبرو یې سرمنې خورې کړي دي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، سانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړي دي، ناخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار، نا اخلی یو ګام اجل څوک زمونږ د زړه په لار، توا چرته مونږ پکستنی خورې کړی دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پانځي د استاد لال پاچا آزمون د نوی څېړنې کلتوري شپوهنه چلا د کتاب شکل نه د خبره شوی، ځینې برخې په وې پانو کې خبرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي بېلېدای، نو له شاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی، ژبه یوازې د پوهولو، راپوهولو یا افهام تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خبر، یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی، او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي، چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري. هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي او سپړل کېږي او شنل کېږي. زما موخه له دې څېړنې همداده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغیز پی دی، او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز دی. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نوک او ری سره بیلیږي نه، دا څنګه رابیلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې ټولنې ته وړاندې کولی شو؟
آزمون صاحب، تاسو مهم ټکي ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپل د تغیر په حال کې دا، او حتی د زیات تغیر او ګړندی تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخښه، ما مطلب دا خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې هم ده، بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل ده، دا کلتور چې بدلیږي ژبه مور سره هم دغه تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر، د کلتور په تغیر، دا یو له بل سره نښتی دي.
نو کده سید په بل ډول کدی سوال تراشم، نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او اے آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډیره نه متاثر کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي، ولې نه متاثر کوي؟ ګوره، لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغه سي اغیز رامنځته کیږي، دغه چې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاری، او دا چې کله تګ راتګ زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي، د اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کول نه شو چې دا تر دغه بریده پوری دی او واخ واته به نور څه پکې نشته. نه، دغه تغیرات کغه موسمی دي، کغه سیاسي دي، کغه اقتصادي دي، که هر تغیر رامنځته کیږي او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دراشه درشه سوداګری او اقتصاد دا شنه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شیبر صاحب، دا خو یو لوی اوږد بحث دی، دا خو دا داسې راټولېده ډېر نشي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولې ده، ځکه چې زموږ پوهان خو چې دي هغه خو یوازې یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغه مره ژبه ده نوره خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس پر پښتو کې زه فکر کوم دا ډېره یو نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نورو راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلي دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز دا میرا برسېره کړي دي. او ورسره څنګه کې دغه کومه برخه چې ته وایي، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوی ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي، دا د نورو کلتوري اغېز هم دی، نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډیر مهم اړخ ممکن ستاسو د څېړنې تشکیل کې د برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوي؟ په دې څېړنه کې
ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکیم درته ویل چې دا د یو اوږد بحث تم ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس وایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم به دې برخه کې چېړونکو ته اړتیا لري او هغه کسان سره بیا ناشته غوړي. دا یوازې کتابتونی چېړنه نه ده، دا صحاوی چېړنه هم ده. زه خلکو ته ناشته مده، خلکو خبرې مولیدلې دي، له هغه نه ما دا کلتوري اغیز او دا شین راخستې دي، خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړې، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې را برسېره شي وشنل شي.
اوسمن صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله خصوصا د مهاجرتونو مسله ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري شپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیز وته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرې وته ده، دا برخه ما یو څه راخسته ده او بس په توګه مې وړاندې کړی، د خپل نظر مې پکې وړاندې کړی دی. خو تر څنګ بیا ما بیا درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې ده دا لا ته په ادب باندې په ژبه باندې خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلې دي. دا د تخنیک پر رامنځته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غځېدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ په یوګو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کومه لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیز چې دي هغه زموږ په کلتور باندې زموږ په ژبه باندې راخی.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالې دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې، همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلې ځینې چې دي هغه تر یعنی دا د لوستې قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستې قشر چې ده، دا خو نو که زه اوس وایم چې د فیصدیم کمه ده په ټولنه کې، نو ډېر زیات پرمختګونه به پکې نه وي رامنځته شوي. او بیا د په لوستې قشر کې هم دغه مسله چې ده، دا یوازې د ادب کې د دې برخه موږ ډېره زیاته ګورو، البته د ژبې په برخه کې موږ ګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي، هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دي مسلو نه کوي کنه. نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده، موږ ډېر وروسته پاتې یو. ته نه یعنی مو وسم په دې کلو کې په دې شانو کې احتیاط کوم. دا کوم شاعر لیکوال چې د استعاره ځکه استعمالو بیا دا سیمبولونه ځکه استعمالو د ژبې له مخې لاړ خو ورته ګورم لید ورته ګورم د ادب د لید ورته نه ګورم. نو دا چې کله هم استعمال کې هغه د کلتوري اغیز له مخې کارول کېږي دلته دغه مفهومي استعارې یا مفهومي سیمبولونه چې تړاو له عقل سره دی عقلی دي دا خو ما کلتوري اغیز دی خو دا ډیر کم خلک په خپل لیکنو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کیږي خو بیا هم ورته توجه شوی او په دې برخه کې اوس کار میکړه دی.
ازمن صاحب که یو عمومي پښتنه وکم په دې کلتوري شپونه کې تاسو یو دوه درې داسې شان بیل کړی دی او کنه ورو ورو مختزی او بیا چې کوم موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې چیرنه وکړو څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب دغه موضوع ما داسې شروع کړی دا چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلې مې دي خو کدا داسې یو منظم تحقیق ته وای دا بل ګرانه چې زه درته اوس دا خبره وکم خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدل دی کله مثلا یو مثلا د سیمولوژي برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنه سره څه تړاو لري کنه لري په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلې دي پیدا کړې مې دي بیا مې وړاندې کړې دي ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلې دي او کلتور ته کتلې دي داسې مې نه دي کړې چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دری فارسي متن لیدلې یا مې کوم انګریزي متن لیدلې هغه مې ژباړل او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړی دي چې متاسفانه زمونږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غنی ده او ځکه خو مخکې مې نږدې کنه یعنی موږ مثالونه ورته نه لرو خو تعریفونه تیوریم له بل ځینې راخستی دا کار ولا ما ډیر نه کړم ما کوشش کړم چې د خپل ژبه کې د خلکو ژبه واورم د خپل ژبه ول ولم د اثرات ول ولم هغه وروسته ته بیا مې پام شوه چې دا خو د ژبوري دغه څنګه پورې مربوط دی نو دغه تړاو دغه څنګه سره تړاو دغه فن سره تړاو دغه هنر سره له پوهنې سره دا ټول په د کلتوري چاپیریال کې مطالعه شوی دی.
اسمن صاحب مننه وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اوریدل شي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د ورستیو کلونو کې یو شمیر ځوانو لیکوالو پښتو ته لنورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو تمخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساينسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلې او خپرندوی او ټولنو خپره کړې دي. دا چې کرکتون کې پښتو ته ژباړل شوی آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې لنګدي نیمه پیړۍ راځي په بیلابیلو زماني مقطو کې لنړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي علمي او مسلکي اثر رجبړل کېدل خو په دې وروسته یو لسو کلونو کې یو شمیر ځوانو ژباړونکو د بیلابیلو علومو سره تعلق لرونکي اثر ژباړلي او خبرندوی ټولنو خپاره کړي دي. خدا چې یو ژباړونکي له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي دا پښتنه لیکوال او کرکتونکي استاد اسدالله غزنفر دا رنګ ځوابوي.
شش باندې یوازې د کتاب او دغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي بلکې د خپل لوستونکو ذوق د معلوماتو سویه او د خپل ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هر مسولانه ژباړه په حقیقت کې یو کامیاب لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د شا سر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي دغه شی بریالی ژباړن هم د یو اثر بیا زیږیدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یو حده پورې البته خوند پیدا کی، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډیر وي. یو شش باندې خامخه اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوسو او خوښیسو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړونکو میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسی ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو، فارسی او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلی وای.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې وی، پهل مې د ډاکټر مبارک علی نه وکړه. خلکو ډیر زیات خوښ کړل او خپل مې دا احساس کړ چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډیر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علی لوري د تاریخ په اړه بیخي جلا وو. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو. هغې برخې کې مې لږ کار وکړ کې اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري. یعنی داسې کتابونه هم په کشته دی چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم په کشته دی چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جل د خلکو اغستی او لوستی دي.
لیکوال او کرکتون کې محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلې دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خپرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاویزه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړ شي، دا پښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یوه لاره دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیری، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه د خارجي ژبو انتخاب کی او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بله لاره دا ده چې هغه خبرندوی ټولنه سره چې کاروبار ښه دی هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کی وژباړي. البته په هر حالت کې له خبرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خبرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خبرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوانه ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړونکي ژباړي تر یو حده اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډیره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شتب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثر باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه مونږ ژباړلې دي، لیکوال تم حق او زحمه ورکړي ده.
لتیرو اوګدو کلونو رئیس پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثر ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکي یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک به ژاړې نومېشي. دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالي ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک په شاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزی په روسیو کې دا کتاب لوستی. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلی.
دا کتاب د ژوند درسونو د خاسته مطلب غوړه چاند دی او ډیر زنګړن لري. یو زنګړن دا ده چې د نثر شبي ډیر زیات ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلي چې ویون کوي او وريدون کوي په هغه د کتاب مطلب باندې پوینشي. او د دې ترڅنګ ملکه ما وویل ډیر خسته مطلب په دې کتاب کې راغلی. خو هغه څه چې ما ته ډیر زیات په زړه پوري وو یو هغه مطلب چې د ته چې ومرې څوک به ژاړې عنوان تر لاندې راغلی و، دا چې موږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې موږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بله دا چې څرنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو، او د خپل ژوند له هرې شیبې نه موږ خوند واخلو. دا ډیر زیات زما لپاره په زړه پورې وو، او زما په نظر باندې که چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوش بړل شي، دا به د دې تر څنګ چې پښتو ته به یو ډیر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وی، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي، او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډیره زیاته مننه کوم، هغوی ډیر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډیر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي او د لا بریالیتوب په هیله.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه وروستیو دقیقو ته رسیدلیو. په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوه ډلې نورستاني او ځوانانو د خپل کلتوري جامو او نورشیانو د ورکیدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستاني او وړینو جامو د خوراک شاک لوشو او نورشیانو د جوړولو په چارو کې شپیتو تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار شروان دی او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیری. نور پدې راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وای په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړل ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آگا انجنیر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړې بیا ول او بدلې اول به تارتي جوړو، بیا به راغی خپل قصب ګرځي، دا غینه به تیکا جوړول، غینه به هم د نر لباس جوړید او هم د زنانه، او همدارنګ د خپو د پاره به څرمنې نه د پوستي کید او ورسنی د غوی د پوستکو نه به هغه جوړو. هغه ته به زمون جبا کې پاجولا ویلا په ډیر رنگینو دوانیم کلو غوړي بد یو جوړه پاجولې چې پخپو کېدل به د ری قیمتو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه ډیر کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هر ورځې په تیریدو کمزورې کیږي. خو په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپیته تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو، هغوی ته ورزده کوو، او موږ دغه صنعتکاران چې دي پخوا تقریبا اکثریت مشران دی غوی ډیره د کار جوګن دی توان لري او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمينه برابر کوه. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره 15 نفر په کار باندې مصروف دي، په هغه کې دیش زنانه او دیش نارینه دي.
هغه راتول د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتي شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره لیوي خو خپل کلتور ژوندۍ ساتي او له بل پلوي لزګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیا وي چمتو کړي دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته یا میاشتنه دلیوری لري.
د پارون اوسیدونکو مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
له همدې راپور سره دا خبری مجله ران غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي زوان دې اوي ځان وینم وای پښند سروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے پر ہر میں تزل سر شک نہ وے پکٹ روئے ستی پر عاشقان بنمے مست خاروئے ستی پر عاشقان بنمے مست خاروئے غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے تبھی بن جڑی گما اس کا پدروئے ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے بلاس میں نسکنا مرض میں نور دے دا عشق والا ساند اشنا گران پہ غور دے دا عشق والا ساند اشنا گران پہ غور دے لے گلے میرے بار دے ارتا وینن پزاروئے ستی پر عاشقان بنما مست خاروی ستی پر عاشقان بنما مست خاروی پر پر بیر سرا نوڑلوی ما تخبر دیکلے میں سہر دکنا شما زگر دیکلے میں سہر دکنا شما زگر اسی دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروی ستی پری آشقان بی نمائی مستخاروی ستی پری آشقان بی نمائی مستخاروی زان دے اوے زان دے نماوے پشن دسروے ستی پریا شقان دے نمائے مست خاروے زان دے اوے زان دے نماوے پشن دسروے ستی پریا شقان دے نمائے